پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیره یوه اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړي موندل شوي چې د سړې هوا له امله یې سا ختلې وه. د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کورو معتادینو لپاره د سرپنا برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بستري کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دغه معتادینو شکایت چې په همدې ورځو شپو کې د سړې هوا له امله خپل معتاد ملګري له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو 2 میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړي. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمی پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر جلالي ازادي رادیو ته ویل تر اوسه یوازې د 2 معتادینو مړی د روغتون ته ورول شوی، خو دی د لاړېرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان بسیار ساعت گذشته ما تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو 24 ساعتونو کې د معتادینو 2 مړی تر لاسه کړی چې له بد مرغه د سړې هوا له امله مړ شوی او مړی روختون ته راوړل شوی دی. که د مړو نور شمیرې خپرې شوی وي، کېدای شي هغه پیښې وي چې مړی زموږ روختون ته نه دی راوړل شوی.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي. خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکو په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپنا نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله یې تر اوسه د معتادینو د راټولولو شمنۍ پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو پوهیږئ چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر و او په دې وروستیو کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستري شول. موږ همدا اوس 3000 ناروغان لرو. په راتلونکي یو دوه ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیرې اونیو میاشت کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزی راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړی دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځتلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رسیدو سره بے سرپنا معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدلاست چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله چې استفاده کی دوه زیانونه د یو لند محل زیانونه اوږد محل زیانونه لند محل زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي. زیات خاندي بل هغه نورمال شین چې دی هغه شکل سره د نیوینی خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی دته هغه بریف سایکوز یا لنډمهاله لیوانتوب د چې کله وخوري د ګوشه کیږي ده فرض مثال خپل خزی سره خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسیم لی دا ډیر شدید نا امید کیږي د ژوند نه بل چې ډیر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی یعنی چې پیسې ډیر مصرف کوي کچیر په جیب کې مثلا لس زره روپۍ د خرچه کوي په خپل دیوالو باندې وړ او مهاله چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم پنځه مرکزو کې د تاثیر کې حافظه کمیږي تمرکزیت کمیږي ډیر شدید ډپریشن زیاتیږي بل اخر د باندې د دنیا دونه په تنګیږي د اکثر د خودکشي کوي امیدوار خزو کې پلاسنتا ورته وی چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده باز شین هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم د تیر شي متاسفانه مخدره تو کې په شمول د ټابلیټ کا چې د پلاسنتا تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي هغه را تاثیرات از مور باندې کې دغه درې چند سلور چند په جنین باندې تاثیر کوي چې هغه جنین د رښت په حالت کې ده چې کله شوې زیږي یا لور زیږي شو شکل دی ولدي بلدي کله چې اولادت کوي او یو ورځ دوه ورځې ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خبرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکي وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدو په ځایونو کې عملي کېده اوس لستونزو سره مخ شوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې په خوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډیره معتادین زانو ته د سترنج لاله نشي مواد پچکاری کوي چې یو سرنج یا د پچکاری بمبا تر خپل ماینس څو ځله په ګډه استعمالوي. په خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سرنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکونکو امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د زینو دلایلو له مخې نشي کولای چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشله یکه از برنامه
د نشي موادو د جنونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدل. خوستون زده ده هغه معتادین چې په خوا به پریوزه سره راټولېدل اوس په خار کې سره تیتسی وی دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبي ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو لاري نشه کوي او وي تخپل خدمات ورسو.
موګو غوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامه روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې ادارې د معلوماتو لمخي په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له ډېرې دو سره سم په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشي مواد د پیچکاریو لاره استعمالوي. له همدې عمل په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
لبد مرغه اوس تا شیا نسته او د دې مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دی، یو د بل سره کاری مشترک سرنجونه کاری، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا به د دې متادو یا روږد کسانو څخه وسالم کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسېږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي وسالم کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅيږي او معتدین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې عمله د روغتیایي خدماتو کارکونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سترونجونه ورکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اروا پوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وی ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین له خپل کور او کلی څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد دې سره ډیسکریمینیشن، تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلري، د دې له خاطره همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات او کو استعمالو، د دې له خاطره ځان ګوښه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې علت څه ده ولې معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حول انزوا خواته نه ځي. همدغه ډسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفې او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بدل لارده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځان وژنه کی. اصلا دغه د مونږ هیوادوال د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا ګوښه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي، له خلکو له مجالس خزان پټي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزې دا ده، اول دا چې هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغاني د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوښه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلارې دا مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوښه نشینی وي، انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول، سګرټ اسکول، چارس اسکول او یا شیشه و دا کوکاین و مورفین استعمالول، دا نو حتماً خشایده. کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي. او داسې هم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه اس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته، او بالاخره یو ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی. او داسې هم کیږي چې دغه کورنۍ، دغه فامیلې هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري و که خوشی وي که غم وي یا بل کورنۍ سره تک را تک لري دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم لورې وایي نه ځم ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغې هغه د پوډري زوی راغې نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي زوی یو خواته ځي ښځې بل خواته ځي بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې له منځه لاړ شي وپاشي
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوښنشینی یا انزوا څخه راوګرځو
خلکو ته اسلامي له لحاظ او دینی له لحاظ او فرهنګي له لحاظ او مسلکي له لحاظ دا پیشنهاد دی چې د مون خلک د یو مریض په سترګه ورباندې وګوري هغې سره ښه کانسلنګ او مشوره وکړي هغې سره ښه چلند وکړي د همدغه تبعیض او ډسکریمینیشن او اس بدبیني او هغې نه ځان لرې وساتي نو خپله هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن ښه نه شي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه ښه کیږي او بله مهمه خبره دا ده چې زموږ په دغه هیواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي خپله وزارت ساتامې د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي زموږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي زموږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي هغه نو بالاخره بیا بیرته جامې ته ملحق کیږي بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایروین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کینه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنوي څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی په چرسو موتاد شوی وو ملک جان وایي چې زوی هیڅ کار نه کوي ټول ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ لغړو سره شخړې او جنجالو نه کوي دا چې قسمت ولی موتاد شو او خپل کورنۍ نور لڅ ډول سنځو سره مخ کړي ده په دې اړه به د پلار خبري واورو
دلته د الکان سره به ګرځي د سیګریټ میګریټ چار سوال پټي واله د پاکستان راغلو افغانستان کې دلته هم وهل دلته خو بيخي ډېر نو سم دغه سي رواني تکلیف پیدا کاوس زه د کارم باز کار مار کوم او د اوس کار نه کوي بس چې کار ته به مې د باسکل ماسکل به ورکړه کارت په سبا مې ولې ګرته بیا تاوان را وړیا به چې نو کړی ګرته براغه چې د تا مې کوزدا او ادم نو کړه د ښه کار کاو لار با مثلا کار به کاو چې به تا وکړ تر هغه سوجي به راوړا مثلا ترکاری به راوړا هر شی به کوړ تر راوړو بيخي خو او وز دا سيګريټ میګريټ و چې با سيګريټ میګريټ نه یې یا چرس نه یې بازار ته کور کې جنگ شروع بس خورته په قاریږي مورته په قاریږي خځه سره جنگ کوي دغه سی بس چټي چټي غږیږي بس زه چې کور ته راسم بس مور وای دا وای چیرته بوزه یا سپټال کې واچو یا چیرته واچو زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم موټر سایکل هم کباړی راکړه دا بس کار پہ کوم زه خوم دغه 300-400 غټوم ولا کم کور چایږي کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي دغه نراوړي 50-75 په یالته د سیګریټیان په وخت ما ته نه دا 15 په کلو کې نه دی راکړي مخ کې خو کور بستا کور چلاو الکان سره کته پورته ګرځي یا سیګریټ میګریټ په څیر ګرځي خداګه کار مار نه کوي زمور سره گزاره کوم موریم گزاره کوي خوندې مور سره گزاره کوي خزه مور سره گزاره کوي چې څونه خبرې وې کی مونږ بیرته جواب نه ورکو کده نشه نه کوله ما به زندگی خبره برسه او د مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي 4-5 کوټې به مې جوړ کړې او د پوخ به مې جوړ کړې او کور به مې زندگی به برابر کړې او دا اوسم زه قرضدار یم
د ان نشه ای موادو ده کهت تولید قاچاقو او استعمال ده تازه پیخو پرده ده ازادی راژیو ده زهر و کاربان خبرونه ده شنبه او تکراری ده چهار شنبه پورس پر دولست نیم بجو آوریده لیسی ده ده موضوعاتو پرده اخبل نظریات پیغامونه او جالب اکسونه ده ورسپ لاره هم را لیگه لیسی زموگ ده ورسپ شمیره ده سفر واسه و نه ویست دری درس شل شل زموگ ده ایمیل پته هم بیاد ولاری COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دای د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالي لپاره په مرکه ورزي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښته خو ګلالي یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالي ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دا دای د جان ماما د کا کور ته مرسیدو خو نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه
ته دروازه ور وټه کوا او وګورو چې په کور کې شته کنه
او هو دا چبات سپایلری چې مونږه داړي
هغه دروازه را پوری کې چې سپیره ونوزی
به خامه اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده ته درېږي چې دا دروازه بیا ور وټه کوم
السلام علیکم
حاجی سمت خان جوړ په خیر
وعلیکم جان ماما دا کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم میلمه خو دی خدای دوست دے تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم راځی راځی چې کور ته ولاړ شو راځی
سمدا ته مخ کې شه موږ به در پسینو
جان ما دا کاس په دې نيسه چې و مونږه داړي
راځي راځي نو مو داړي
چا غوړش
محمود خان راځه په دغه توشکه کینه
سمد داده کینو
حاجی صاحب سمد خان ته په دغه بوله توشکه کینه
داده کینه سماکا جان ماما دا کا تام کار لري ډیر وخت نه نيسو اصل خبره ته وراشو
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره وکونو
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان ماما دا که خبره ده خیر ده زه و حاجی سمت خان را غلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو
جان ماما دا که محمود خان خو ته پیژني چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څه وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان ماما دا که نصیب ستا په لاس کې دی بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زو له خیره سره نه
زبا پدې بار کې لخپل کورنۍ او دوستانو سره یو مشوره وکم
هیڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړي محمود خان یې مني
د ولور هیڅ غم مکه په ولور کې باغ غواړي ځمکه غواړي نقدې پیسې غواړي هر څومره پیسې چې غواړي درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زبا لخپل کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم سمه ده
بیخی سمه ده
جان ماما دکا مشوره وکا خو پام دیوی چه دا سخی خان هر وقت نپیدا کیگی
گلالی لوره تیو گلاس چرا واچا و سمرخ خونده وکا
سمه ده پلارا داد دره چومی
خزی ستا سنگ خواخه ده گلالی دی محمود خان زوی تا ورکو کنه
دی محمود خان کم زوی یاده ای؟
بریاله یاده ام
چه شای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده ای؟
او آقا یاده ام پودری دوم رقم نده پلار خان سره ده علاج بیو کی؟
که علاج که ولی اول به علاج کرده وی او بیا با مونتو پا مرکر آغاله وی بلنو چه معلومه ده چه ده پودری علاج تا غاره گدی کنه پزور خو علاج نکیگی
خزه مونږ به وځله خلک یو نه بیوینی چې زه په داس پینګیره بسګری کوم او ته د خلکو کالی منځي محمود خان ډیره پیسې لري هم به مونږ مړ شو او هم به مولور آرام ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشاله نه وي نه غواړم. زه خپل لور پوډري ته نه ورکوم. پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبره وکم.
او وېکا
زه له پوډري الک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې؟ ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره دا دې اوس سمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي.
هو سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې؟
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.